درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی، سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې ده. طالبان وایي پرونی د حکومت 40 سرتیری له بنده خوشي کړی دي. او دا به سرحد خبری اعلانو ټولنی پر ایرانی ژورنالیستي او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوی تورونه غندلې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد رسمي خبري اژانس خپور کړی، د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو، افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. په بیان کې راغلي چې سعودي له ترهګرۍ او د افراطیت له ټولو ډولونو سره په مبارزه کې د افغان حکومت په څنګ کې ولاړ دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جماعت تروریستي حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې د افغانستان خلک له دهشت څخه د خلاصون مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول 4 کسان ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان دي. دا دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې ده. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم په یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیازی چې د هیواد له مخکښو دیني عالمانو څخه ووژل شو، دا دې حمله مسولیت داعش ډلې منلې وو. طالبان وایي پرونی د حکومت اړوند 40 سرتیری له بنده خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر مخام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 اسیر سرتیری په کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشی کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 3,000 بندیان خوشی کړي، خو ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ ویل 2,000 تنه نور طالب بندیان به هم ډیر زر له بنده خوشی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو روسي ټویټ کې د 3,000 طالبانو او د 1,500 دولتي بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي تمه ښودلې چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو سره به دا خبرې هم پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه محصلان او نور عام افغانان د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په 2 نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډلې کې د افغانستان د سفارت شارزافر طاهر قادري تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون
دوی دوال وطنی مو دا جون په 14 و 15 نیټو دا اریانا و کامیر دا هوایی شرکتون لخوا تر سرکیگی جواز مواخسته. لنه کمرغ دیر افغانان و زمونگ محصیلان چیز دکری پای ترسولی کولی شی پا دیال وطنو که خپل هیواد تستانه شی. په تیر مارچ میاشت کې وروسته له دې چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټولې الوتنې لغوه کړي، نو یو شمېر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللي وو یا هلته محصلان وو بند پاتې شول. ښاغلي قادري زیاته کړه تر اوسه په 22 الوتنو کې له 6,000 زیات افغانان له هند څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې دا حکومت په بند کې د لګول شوی تورونه غندلی. دا به سرحد خبري اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت پاړه دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لزانګړي ریپورټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سم د لاسا لاسپکار شي او لبند د دې خبريالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي. دا به سرحد خبري اعلانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدی عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او د قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. نرګس محمدی چې په عین حال کې د ایران د بشری حقوقو د مدافع مرکز ویاند و د حکومت پر ضد په تبلیغاتو د اعدام د حکم په یو مخالف ممنوع ګروپ کې په غړیتوب او نورو تورونو مجرمه وپیژندل شو او په لس کاله بند محکومه شوه. دا نرګس رور مهدی محمدی چې په ناروې کې کډوال دی، په وروستیو کې د ایران قضا ته په یو پرانیستي لیک خبر ورکړی چې پر خورې د عاشورا د ماتم په ورځو کې په زندان کې دننه د نڅا تور هم لګیدلی. نوموړي همداراز ویلي چې نرګس سخته ناروغه ده، خو هغې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د علاج لپاره له زندانه بهر ډاکټر ته ولاړه شي. و څلوېښت کلنې محمدی د بشري حقونو په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلي. ایران په 2000 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال لیست کې د 130 هیوادونو په منځ کې 133 ځای لري. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شولی زاده چې په مارچ میاشت کې وترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په 40 کاله بند محکوم شو. دا شولی زاده کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنیدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویل چې د نوموړي دوسیه سرې ده. دا حزب الله پلار عبدالله شولی زاده ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې جریان ته د دوی د کورنۍ هیڅ غړی هم نه و بلل شوی. هغه زیاته کړه چې د خپل زوی د تورونو له څرنګوالي هم نه دی خبر. دوستانو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دا موضوعات او ریپورتونه لرو. دا ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 3 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. د یوې مور ستونزې او کړاو در سره شریکو.
لار بل خزه کړی دا که شان دې تخې به سرنوشت وي خو به بده اولادونه په سر دی لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ته پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته.
افغان میاندې چې بے وزلې جګړو او نور ستونزو تر ټولو زیاتې ځپلې نن یې ورسته. په دې اړه به د یوې مور سره مرکه ولرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. دا ورځ پرون ولمانځل شو. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړي چې کار کولو ته مجبور دي. دا په موري چې ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي غو ریپورت رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایی دګر پاملو کې کارول شوی توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختي. ویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ در سره شریکوم. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبري مجله ته غوږی. دا ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 2 میلیونو زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا د موسسه ویاند تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا د وبا خپرېدو د افغان ماشومان وسنې ناوړه حالت لنور ګواخ سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشری مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.8 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانواده هایی که آسیب پذیر هستن، خانواده هایی که در دوردست های
دوائی دست کورانه اشتا چه لگوه سر مخامخ دی بلر پرتو سیمو که اوسی او پا قرانتین که خپلو ماشومانو تا خ او کافی خواره نشی ورکولی دا پا دیمانه دا چه دا ماشومان زوریگی دا ماشومانو دا خوندی توب مؤسسه لنریوال طولنی غواری چه سم دستی اقدام مکری او دا ماشومانو تلک تر لگه سم او کافی خواره برابر کری
غذای درست و کافی را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشری مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلې خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشته منیټه شاوخوا 14,000 ته ورسېده.
و مردل چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې 2 میلیون زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اداره په داسې حال کې د افغان ماشومانو د ستونزو په اړه غږیږي چې پرون په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ستونزې زیاتې شوي، د ملګرو ملتونو سازمان پرون په نړیوالو غږ وکړ چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم بې اغیزې نه شي پاتې کېدلی. ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کیږي. د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوس مهال 1.25 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.5 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډېر وخت او زیات شاقه کار وکړي، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له 10 کوچنیانو څخه لږ تر لږه 1 تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي. ډېرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کیږي. د سازمان ویلي چې په وروستیو 2 لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی، خو په وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي. ملګري ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی. د دې سازمان په وینا 48% قرباني ماشومان د 5 او 11 کلونو ترمنځ عمر لري. د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې چې خپور شوی دی په آسیایي هیوادونو کې هم د کوچنیانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په خپل راپور کې چې پرونه خپور کړی دی لیکلي چې 6 کال به د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې نور 3 میلیونه کوچنیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو هغوی ژوندي پاتې سي. د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې اټکل کړی چې 8.12 میلیونه کوچنیان به چې له هرو 10 کوچنیانو 4 تنه کېږي یو ډول بیړني کومک ته اړتیا ولري تر څو 6 کال ژوندې پاتې سي.
مور جنگ نغواړو، مور صلح غواړو، مور بیړني نغواړو، مور ابادي غواړو، مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خپرونې په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو تر نوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خپرونې لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل سوي چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځو رامنځته کړی او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل سوي چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي، خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورني سیاست ته په کتو سوې ده، نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه نا څه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل سوي چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده، په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیري وګمارل سول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای سوی وو. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه سي، ځکه غړي فکر کوي ډیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیف کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورت ته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي.
سینما پامیر کې کله نه کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبره اتور کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومان نه تنه کوي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل خزه کړی ده، دا ښه شانتي تخم به سر نوښته وي خو به ده.
اولادونه په سر دی لوګي ته کې ته نشم کته چې وګي پات شي راته تګي پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته امور پلان مې ما سره
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واسطه
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې واده شوی ما او دا واده مې دا شي کالو شو خو زه په بدل باندې خورجانې واده مو بدل باندې اورور نه بیچاره مر شو کوندې بوتل ما باندې بل خزه وکړه وهل ټکول تیل را باندې واچو لوی سو ظلم پچا پانو والم پلورونو پارو پتی شو پلرگو پزنجیرونو دیر سو دیر سخت می تیری تی آخر دا جوان دا مز خوشحاله مست دا بچی را سر دی دو روپی شکر دی اللہ لی گتم دا بچی می ساتم پدا غی خوشحاله ما پلا دا غلطا کیا کور می پکره نیوله دی اف سو گرا سر نشتا خود را سر دی زر طول من می پخور که تک شوه دی دا یو سلو کالو کی گی زکابل سر آغلیم ډیر مشکل دی د کابل زندگی جون بے کسی کی په غریبی کی ډیر مشکلات دی خو یو خدای ګور چې سونه مشکل دی خدای ګور زه ګورم چې سونه په سخت دا بچلی یو
که موږ ته یو دوه مثالونه راکې چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې
که زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم داسې اکثر وخت راشي سړی مې خوا کې کینی هلکه ما شو خوا کې کینی څوک راته شماره راکي زنګ را ووهه څوک پیسې در کړ کوم موږ سره لاړ شه څوک شوی څوک شوی خو دا چا خبر به ځینې سما خدای شپه دا بیا نه پاسېږم بس زیاته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتې خدایه تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دو روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي
یو ځینې مکتب یو لومې مکتب یو لومې ماشاءالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي شغت نه دي
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څو نه کلونو دي
تقریبا د یو نیم کال دی
ته چې د باندې ځې کار کوې دغه کوچنی چاته پرېږدې
دا مشره لور مې ده لور مې بېچاره ساتي کله ورته شیدې ورکوي او کله ورته چای ورکوي کله ورته اوبه خوږوي بس وسته ګوري چې سم ناستې شدي ورته غواړو کنه بس په یو دا یو سو بل څه ورته ورکوي کله ډوډۍ کله کاوچې
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې سپېدنې نه دی سپن هغه لوګیا کوي یو لور مې ده بېچاره هماغه ښوونځي ته ځي نور کور کې دي او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نشم ویلی مشکل دی راته فارسي
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي اوړی جمعه یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي نو د اولاد بچ چې د مور نړیوال ورځ ته وګوري زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسرې بې کسه یي تاسر سرنويشت نه بي سرپرست دي هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي انده ته سوچ کوي الله له دې وګړي د دې خپل بچو د خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړنه کی
په کابل کې لا یو بي وزلې مور سره تاسو د ملالۍ بشیر مرکه ورېدا چې د څو اولادونو پالنه ور په غاړه ده نن د مور نړیواله ورځ دا یو ځینی افغان مور نه ده بلکې د افغانستان ګڼې میان دي د جګړو بې وسلۍ فخر او ګڼو نورو ستونزو له کبله کړېږي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ شوې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیسات او یو هوایي دګر په حملو کې کارول شوې توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختي په دې اړه معلومات د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې ورکړي په دې رپورټ کې چې روانې میاشتې په پای کې برسمن خبر شي راغلي چې پر ځینو مندل شوو شواهدو د ایران تجارتي نخې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوې دي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوی و د ایران ساخت و د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړدا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلی چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پرا پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغو شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی.
دا د ازادي رادیو د زموږ سهارنې نیم ساعت خبري مجلې ته وکی یو اربیا په موخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جامع جماعت کې پرونی بمی حمله غندلې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. طالبان وایي پرونی شل افغان سرتیری له بنده خوشی کړي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند وغړي سویل شاین تیر مقام پر خپل ټویټر لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 22 تنه سرتیری کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بند خوشی کړي. په پام کې دا چې سلګونه ماسلین او نور عام افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتکو کې کابل ته ولېږدول شي. دا به سرحد خبريالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوی تورونه غندلې دي. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې او ترش تاجکستان ته سپارلې او د افراطیت په تور په شل کال بند محکوم کړ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی اوس هم د ژوند رنگونه واوري تر هغه وروسته زما همکار جاوید نیمی بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه نن د مور ورځ په ټول افغانستان کې منځل کېږي. زه هم ټول میندو ته د دې ورځې مبارکي وایم. په همدې مناسبت ژوند رنگونو په دې خبرونه کې لایې مور سره خبرې کوو. لومړی مو خپل نوم راته وایې.
نوم یې صدیقه ده.
ښه، تاسو دغه د مور ورځ منځئ کنه؟
ول منځیو.
څوک یار تر منځئ؟ لکه
سال لور زوی د خپل اولادونه می کیک راوړي، بیا کیک میدو، میوه یې وچه میوه، لمده میوه دا برابري سره بیا کیک میدو. ا دې باندې یو مبارکي راکې. خپل اولادونه بیا توفا کومه توفا راوړي، کمیس ټکرای یو بل څه توفا یې دراوړي موږ ته راکې.
پخوا هم دغه ورځ منځله که نه اوس لمانځه؟
پخوا نه، اوس دا هغه لږ هغسې اوس لمانځه وخته به نه لمانځل کېدله.
یعنی کله چې دغه ورځ منځل کېږي تا ته خپله څه احساس کوي؟ مثال چې د مور ورځ د یوې مور لپاره منځل کېږي،
زه په دې باندې به خوشحاله کېږم چې ما اولاد ما ورځ لمانځي او ماته توفی راوړي، بیا زه هم د هغه لرم چې باید خپل مور ورځ همداسې لمانځم.
د یوې مور په توګه دې له خپلو اولادونو څخه یا په مجموع کې له ټولو اولادونو ته مقصد چې له میندو سره باید څه ډول رویه وکړي چې میندې ترې خوشحاله وي؟
له خپل اولادونو مې دغه تمه ده، له نور اولادونو هم چې خپلو میندو احترام وکړي او عزت یې وکړي او په درناوي ورته وګوري او دغه ورځ ورته مبارکي ورکړي، ورځ ورته لمانځي.
ډېره مننه، خوشحاله
تاسو هم خوشحاله.